سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و ایتهای امراهش با مقامهای طالبان در مورد حقوق دختران و زنان افغان گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده آمده است که این ایتها به تاریخ 19 اپریل به کابل سفر کرده و با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کرده. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه نوشته است که هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیت در دیدار با امیرخان متقی بر تعامل و تفاهم مستقیم میان کشورهای عضو این سازمان تاکید کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی در حال به کابل می آیند که حکومت طالبان تا هنوز خواست‌های مطرح شده آنها برای رفع محدودیت‌های تحصیل و کار دختران و زنان افغان را نپذیرفته است. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف و بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 20 اپریل در اطلاعیه گفت به شمول سالنگ‌ها در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدانوردک، بامیان، دایکندی، اروزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی متر و برف 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهارشنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو میگوید از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شده اند به 14 تن رسیده است. هنگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنجشنبه در زندان مشهد و پنجم چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر پنجم به جرم قتل اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد هنگاو در سال 2023 میلادی 28 افغان در زندانهای ایران اعدام شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک رأی‌گیری تاریخی دو حزبی روز شنبه 20 اپریل بسته کمکی را با تأخیر بسیار تصویب کرد که 60.84 میلیارد دلار کمک به شدت مورد نیاز را به اوکراین ارائه می کند. این رأی‌گیری پس از آن صورت گرفت که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پس از ماها مخالفت در مورد ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه سرانجام در عقب این قانون به هم پیوستند. نشریه پولیتیکو از قول دو مقام آمریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده پیش از رأی‌گیری گزارش داد که در صورت تایید پنتاگون در حال آماده شدن برای تحویل دهی سریع بسته از تسلیحات مورد نیاز عاجل به اوکراین از جمله گلوله‌های توپچی و مدافع هوایی است. این بسته کمکی اکنون برای تصویب به مجلس سنای آمریکا می رود که انتظار می رود به سرعت تصویب شود. رئیس جمهور جو بایدن قول داده که این بسته کمکی را در اسرع وقت امضا کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصویب این بسته کمکی برای اوکراین استقبال کردند. حدود 55,000 تن در جزایر قناری اسپانیا بر ضد توریسم انبو تظاهرات کردند. بر اساس تلویزیون دولتی آر تی وی و روزنامه الپایس، حدود 55,000 تظاهر کننده روز شنبه 20 اپریل در 8 جزیره مسکونی اقیانوس اطلس در سواحل غربی افریقا خواستار محدود ساختن تعداد توریست ها و مسکن ارزان قیمت برای مردم محلی شدند. تظاهر کنندگان پوسترهایی را با خود حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود توریسم کرایه خانه را زیاد می کند و بهشت با کنکریت ساختن نمی شود. بر اساس گزارش ها توریسم بیش از حد به این مناطق باعث بلند رفتن کرایه منازل و افزایش قیمت ها شده که مردم عادی محلی توانایی پرداخت آن را ندارند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لی په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستوي سیلونو پاړه بحث لرو. په دغه دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. راپښم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبد الله په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سره عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم سپ ک ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پورسیو کې زیات شي، البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو او اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډیرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی یا پسند کې دی، ام ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیرې سره دی، یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات او بوچ کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی، یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په 18 چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې 18 باندې، نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې 2 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولې. د دې نه علاوه په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبلې. دغه سي به په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوړولې. د دې نه علاوه د سیل سوبې کې هم تاوانونه اوختي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړی دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1200 کورونه هغه چې کومه د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1200 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتی شي، یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
خ دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغییرات کیږي، بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي، دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نسی، سړی نسی ویلی چې دا د انسان تر هغه عقل و تر انسان تر هغه تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی سي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمارو ارقامو په حساب چې دوی سره سپی د سیندونو او د سیلابونو دوی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړې کړي. نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي ادارې کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد ندیم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله. او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې د موږ په خدمت کې و او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتونو په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه چې زمنګ خبرې شوې د خپل پاتل سره باندې نو غوښتل چې غټه مسله هم دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغه لته کې موږ جمع شو چې هغه وباسو. نو دغه سی بیک تاسو ګوري په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپلې هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما هم دغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادیم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډېره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپله په جنوب سیمو کې داسې چې له اروزګانه سیم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بیخي موټر هلته تیرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې لا دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې. خو یو خبره بله ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د ډبلیو ایف پی په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیر ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم له سیلونو سره مرسته کړې ده په دې کې شک نشته. خو لوی خوړونه او داشان سری په ځینو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په ځینو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په هغه تیری شي لیکن په ځینو سیمو کې وستارزن له سروبي مو راپور درلود هلته د سیند بر هم زیات دی خو د سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وو چې په سړکونو ته راواوښتل که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده ات 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کدای سی چی تایقاتی مراکز اس نقشه تا یکی چی اغه شیلی دی شیلی واقعا چی سیلاب رازی ده شیلو سخی ده دیر خطرناک ده پا پا مخت چی هر شی راسی وریه. خبر داده چی دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد د دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روشه چې ډېر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خپل دولت دی چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح په نوم دی آبچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسې اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیام مې کېښوده چې تاسې دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسې کانال جوړوئ تاسې ولي جوړوئ په دې ولي کې په هر سل متر سل 50 متر تاسې یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر د لس انچه قطر 15 انچه قطر تاسې افر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته هم د ځمځکې لاندې اوبه اضافه کوي هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي هم ګټه رسوي هم تاوان نه رسوي ولس ته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشه ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. شکر صاحب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دلته کې چارواکو سره خبرې شوي دي، نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي، وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص طور په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دی کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي. چې پیپونه بند کړي نغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو ذمہواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، هلته هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نل کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ده، یعنی بیخي دغه عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ده، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه دغه کېږي.
نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده. د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي، وایي چې یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې هم شته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچی خو ترې ډکه ده.
بالکل، او په خاص توګه ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چی دي. کثافات تاسو ذکر وکړو، هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي، نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه، نو هغه نور هم تاوان رسوي، ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي، چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځېږي، نو یو خو تاوان رسوي، بل دا چې د بجلی د پاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه، دادم صاحب، په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه؟ ده لکه د مومن صاحب چې وایي، مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي، دا بندونه سم نه دي پاک شوي، دا بیخې ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي، ممکن یو علت همدا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وار دا خبره پورته کړه د میندې اوبو، ما ته وویل چې حتی دا دومره پرسلا دغه خاورې او ډبرې او دا شیان په بندو کې ذخیره شوي دي چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکې دغه پر ځای بل بند جوړ کړي، لاویل ارزانه تمامېږي. اما دا مسله زما په فکر سمه مسله نه ده، په دې چې باید پاک شي د محیط زیست لپاره، د اوبو لپاره دا باید پاک شي، په دې چې هم د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي، هم په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي د پاره څه دی. اما په سلا هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیږه چې وي، که لوش وي که خاورې، بیا دوی ریسایکل کېږي، په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کېږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي، هغه فابریکې دي چې دوی کولی شي ریسایکل یې کړي بلته
څنګه. نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې ما دونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان سره زموږ خبرې کېږي، نو هغه وایي چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي، هغوی دغه دا سیلابونه، دا قدرتي آفتونه، دا د ګټې یو وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس زموږ د خلکو سره خبرې کېږي، نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی، نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي، نو هغوی په ځان لخه ډډې دغه برابر کورونه جوړ کړی وي. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې، د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی، هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 9 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي، دا چې کوم حکومتونه وسیلانې، نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وي، سمځای ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې، نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي، هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب، که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ، څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تېرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي. صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي، نه یا 8 کاله یا 10 کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی
بچانه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو، په یو ځایونو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅکله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تعقیقات یا فضايي تعقیقات، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولی شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او د آینده د تخریبات مخه
ونیسي.
نادم صاحب، وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب، افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کال خو دغه و د جنگونو مخکې، مثلا نفوس هم لګو، او مثلا د داود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کېږي د شهید داود خان پلانونه دي. پس له دې چې ثور د کودتا نه وروسته بیا جنګونه راله، بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې راله، دوی خو هم د جنګ کې اخته و. اصلا په دې شانې چا فکر نه کوي، دې 40 کالو کې هم چې دنیا راغله، غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و. چې هر څوک د ځان دپاره، اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه، چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي، هغه نورمونه، هغه علمي مسایل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
نادم صاحب، وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان. تاسو ما هم یو 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ به نه یا مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و، چې راله رهبران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده.